سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونه ته مو زفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، د هم ویلي دي چې زده کړه به د افغانان له نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل له نیولو وروسته تر شپږم ټولګۍ ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا تو میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندوف ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې نن وویل چې په روستوف اندون کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او د میرمن اولینا به نن سویډن ته لاړ شي. زلنسکی وایي چې دی به په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم، د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکسمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې دوی به د F-14 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو ولسو بېپیلوټ الوتکو 15 ویشتلي دي چې په ایران کې جوړ شوي دي او روسي ځواکونو ترې کار اخیستی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین توغندۍ اشن کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځني خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې یې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلې دي. د بېپیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې خلکو د خطر زنګونه اوریدلی وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 10 د نیوزیلینډ او استرالیا په کوربه توب د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پایلوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. نن د ازمري اتمشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104 کلیز سره برابر ده. په افغانستان کې نن عمومي رخصتي ده او طالبانو د دې ورځې په ویاړ ځینې مراسم هم جوړ کړي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم را سره واورئ چې کله چې په 104 کاله وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې په بېلابېلو دورو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې د کابل کندهار دوړې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر دي.
لکه کابل نن تر دې ځای موټر مونږ را فشا کړی، ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کیږي، خو مونږ خپل دومره خسته کیږو. تا دا لار د لو کار پر روان ده، د سټیر ځای په کار پر روان ده.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته ځینې د شترمغ فارمداران له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکارو مؤسساتو مسولیت ته ترڅو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ شي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ شي.
نور مطالب هم شته ملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. نن د زمریت ویشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو له 104مې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ورځ رسمي رخصتي اعلان کړې ده او په دې اړه په جوړو شوو رسمي مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکي او ور بیا د نړۍ له هېوادونو غوښتنه وکړه چې له دوی سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کېښودلو رسمي مراسم. یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپل وینا کې ویل که دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمې هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاقو نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاسته راتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوږدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغې به له طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمري د 28مې د نمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو وویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کوم وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه، خپل وعده په ځای ساتلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو دنیا دې موږ سره کوي، یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجبوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
که څوم ښاغلي حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خیست، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندرۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندي ځایونه لري او دغه ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، هغه ادعاګانې چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوحې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي و داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
راپور کې مو واورېدل چې نن د ساتیا زمریت ویشتمه له برېټانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 104مې کلیزې سره برابره ده. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت بابخنی سره یو سلو سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانان ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نگرهار چرته چې د افغانستان د ازادي غټون کې پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ورس په ډیرو شاندارو مراسمو منځله یو اوسیدونکو چې نغواړي د امنیتی ستونزو له امله په دې راپور کې نوخ پور شوای د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راوتلي وو خو د طالبانو له لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرېد او زمونږ یو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر ته ملانلو لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول او سره ختم شو. کوم فکر چې موږ لرم یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو څلورمې کلیزې لمانځل هیچا مونږ ته اجازه را نه کړل او دا ورځونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د نمانځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړي او هیڅ څوک د دې ورځې د نمانځنې په نوم له کورونو نه دی راوتلي.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې په څه ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشهور او ځواک باندې چې منزل کېدلی اوس هغه ډول نه لمانځل کېږي. یو لامل یې دا دی چې خلک او ولس له اوسني حکومت ډارېږي ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په څیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول ورځې ولمانځي دغه ډول ارزښتونه ولمانځي او یاد کړي.
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسي کچا نه د لمانځل شوي. خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړي چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خپور شوی لیکلي په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسي او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کېدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اسمریت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له یو سلو څلورمې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د نن له ډیرو اوږدو کلونو راهیسې په لویو او وړو مراسمو سره په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. خو په پخوانیو کلونو کې هغه مهال چې د غویو ماوتمه نه وه او جګړې هم دغه هیواد نه و ځپلی له دې ورځې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کیدله. په دې راپور کې د هغه مهال د جشنونو په اړه له یو شمېر پېژندل شوو څیرو سره غږېدلې وو چې ورنه کیسې او خاطرې لري.
اتمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لورځې له وګدو کلونو راهیسې لمانځل کیږي. خو د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د واکمنۍ د دوران د ښې نمانځنې کیسې بیا د ډېرو پخلو دي. د پوانتون پوخانای استاد پوهان محمد بشیر دودیان د هغه مهال د جشنونو کیسې داسې کوي.
دا چې ما وویل چې هر اړخیزه تدابیر دا ټول پکې شامل، بیا د خپله د جشن ورځ شوه. یوه ورځ مخکې د جشن نه به ترتیبات نیول کېدل، عسکري وسایط لکه ټانکونه او لکه زرهدار او دا به دغه د ټانک لوګر چې اوس ورته وایي دا به د دې نه نیولې تر بالاحصار لمنې نه کوز تر بینې حصار روغینو به منظم په دې سرک ودرول شول چې سبایي بیا دا د دې ځینه حرکت وکړي او دا د لوژ له مخې نه داسې تیر شي. او بیا
ښاغلی دودیال وایي په لوژ کې به د وخت پاچا او د کابینې غړي ولاړ وو چې د عسکري قطاعاتو تر تیرېدو وروسته به د نورو حکومتي ادارو ډلې د معارف کاروان او ورزشکاران هم د لوژ له مخې تیرېدل. ژورنالیست محمد همایون دانشیار هم د هغه مهال جشنونه را په زړه کوي. وایي کابل کې به اووه شپې او اووه ورځې جشنونه وو چې خلک به له ولایتونو هم ورته راتلل.
پل محمود خان کې داخل میشده مکمل دیگه
د پل محمود خان د ساعت له برج څخه به چې د جشن منطقې ته ننوتې غازی لوبغالي سره دا سیمه کې به رنګارنګ څراغونه او بېلابېل کمپونه ول او یوه شپه به اور لوبه هم کېدله. نیزه ویشل او وزلوبه د ورځې لخوا وه.
نوموړی وایي چې په کمپونه کې به کنسرتونه ول او خلک به د شپې تر ناوخته ورته ناست ول. سندرغاړی احمد مرید وایي دا هم د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال چې د ښوونځي زده کوونکی و د معرف په کمپ کې سندرې ویلې دي.
کنسرت ها بود همیشه، خدا زنده یاد احمد ظاهر مغفرت بکنه، در یک کمپ کنسرت می داشت.
کنسرتونه به خدای بخلی احمد ظاهر به په یو کمپ کې کنسرت ورکوه، خدای بخلی استاد سرهنگ به په بل کمپ کې کنسرت ورکوه. ما هم دا چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکی وم او سندرې می هم ویلی او تر یو بریده مشهور او خلق تگرانو ما هم د معرف په کم کې کنسرت ورکولو.
معرف معمولا تا زمانه که در مکتب بدم اجرای کنسرت میکرد.
نموړی وایي له هر کمپ نه به د موسیقۍ او د خلکو د خوښۍ غږونه اوریدل کېدل. لیکوال او شاعر افضل ټکور د نورو فرهنګي پروګرامونو خبره هم کوي. وایي یو کال د ده یو شعر چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې لپاره یې لیکلی و د لیکوالو ټولنه لخوا لومړی جایزه هم ګټلې وه.
زما یاد شي چې د افغانستان لیکوالو ټولنې هم د خپلواکۍ په مناسبت باندې یوه جایزه اعلان کړې وه او لیکوالو نه هیله کړې وه چې دغه جایزې ته خپل اثار یا شعرونه راولیږي. نو ما هم شعر لیکلی وو. بیا وروسته معلومه شوه چې هغه شعر ما او د فاروق فرداش پښتو ژبه کې دغه دوه کسانو شعرونه لومړۍ درجه جایزې وړې وې.
ښاغلی ټکور وایي دا شان پروګرامونه او جایزې نورو فرهنګي ادارو هم لرلې. د یادونه دی چې د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته هم د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ چې سخت کال 1304مه کلیزه ده په لویو او وړو مراسمو سره به په بېلابېلو ډولونو نمانځل شوی وي، خو د جګړې سیوری او د غویې د اوومې او اتمې نېټو نمانځنو د دې ورځې نمانځل پیکه کړي وو. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دوی د زمري 24مه پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو ورځ ون مانځله، خو دا نمانځنه تر ډېره دوی پورې محدوده وه او ولسي اړخ یې نه درلود. د طالبانو حکومت د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ هم عمومي رخصتي اعلان کړې وه، خو معلومه ده چې ولسي نمانځنه به ورنه پیکه وي ځکه دوی پر ملي بیرغ، موسیقي، دغه شان تفریحي پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لګولی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس بلر شو پاسویل کې کندهار ته د کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د کابل کندهار د لوی لارې مسافر موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستي شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د دې لارې د رغولو چارې باید چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار په 15 ساعتونو کې تېروي چې د مسافر او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. تفصیل په دې راپور کې
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار او د افغانستان د هلکوي سړک یو برخه ګڼل کیږي
نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبلویدیځ افزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لویې لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېرې برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنۍ دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې ثمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و، یو څه اوس خو بیخي دا خسته کوند دا یم ټکر ټکر کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر مونږ رپشا کړی، کنه ډرایور خو بیخي د مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا دا لار د نو کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده، سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعت وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد، پنځل کاله یا شپږ کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم. دوه میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی، کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه موټر. ما نه دا لار به شپږ ساعته موږ ولدو، و ساعته مو ولوس په جار له ساعته چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو دغه مسولینو صدقه خواهش لرو، ورور که غریبان خلک ټکسوانان خلک یو.
نوم محمد خان، په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعت رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس پر لار ډېره خرابه شوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړه کړل. اوس داسې د شل واړی نیم جوړېدل نشته.
بل خوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول شوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې شي.
شپږ څلور کار شروع شوی دی، دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې دی د څو سیکشنونو چې دی د دولت د خپله ملي بودیجه څخه دی، د حکومت سره د خارجي فنډ نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی اده مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتره اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیز کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنه جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډېره برخه تخریب شول.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالیو کم دی شو برګ مټال کې نږدې 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د FAO یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې د لسګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزرا 340 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوی چې هر یو تبه د 40 ورځو کار په بدل کې 100 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نغد پیسې ورکول پروژه پیل شو، د دې کې به تقریبا 340 بزګران کار کوي. دوی به 40 ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به 100 ډالر ورکول کیږي. دې کې تقریبا 53 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چک ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیل دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خړوب شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح بلوړ شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی څړځای او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګ مټال اوسېدونکي وایي د نوي بدلون راتګ سره یې پا په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي پیل شوي پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوي، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلی شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیره لپاره حوضونه جوړیږي. یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه هومره مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د جنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو دپاره هم دا ډېر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان جنګلونه بیا رغولنه دپاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي څو کاروباري وده وکړي. له سیمې څخه په دې راپور کې د دغې فارمدارانو ستونزې اورو.
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتره واټن نو آباد کلی، په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر ډیر زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شای ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجو کار
شاوخوا 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چانه وی کړي. نو تیر کال دا شپې ورځې کې چې له ایران څخه مې 50 دانی شترمرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانې پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې د تولید لپاره ساتلې دي چې هېواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیم زیاتوی د شترمرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. له یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډېر مینهناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغې سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار رقص مینه که آدم خوش آدم مگه بگی در این کلانی بیفین سندن.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شترمرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاری ورسره کوو. فقط دوی د موږ ته مراجعه وکړي. موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دي او د موږ د مسؤلیت په ساحه کې مو دي په هغه اړوند انشاءالله کامل همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سي کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسؤلیت، په دې کې د همکار موسساتو مسؤلیت ته ترڅو د دې ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په راپور کې مو واردل چې په غزنی کې یو شمېر د شترمرغ فارمدارانو کارونه پیل کړي دي. دوی مینه مې ته راورسېدو ورسو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام درته لرو، خو له هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان په خنیو ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی دی، هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاصه او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په یو بیان کې نن وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لویدرستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اوکراینی چارو ځواکونو نن وویل چې تېره شپه یې له هغو یولسو بېپیلوټو الوتکو 15 ویشتلې دي چې په ایران کې جوړې شوې دي او روسیې ترې کار اخیسته. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې د کریمیا ټاپو وزمې پر سر یې په هوا کې د اوکراین یو توغندی شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت په ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه 15 ډرون الوتکې د اوکراین په ختیځ، شمال او لویدیځ کې ویشتلې دي. د بې پیلوټ الوتکو تر حملو مخکې تقریبا په ټول اوکراین کې د خلکو د خطر زنګونه اورېدلي وو. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام دریم مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 16 د نیوزیلند او استرالیا په کوربهتوب د 2-3 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوي او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشه موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشه یي مواد ولې معتادین د ینی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې د یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد لامل مې مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار مې دغه هم کله دی ورور کوي، کله دی ویر دروست کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه فقط یوازې ما تاکي ته نه یم.
او د پروګرام په پای کې واپس له پورې ډراما لرو.
ورورا یو ورورا ته ژوندې؟
ژوندې خو کاش کې چې نه وای ژوندې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هېواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هممهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیو په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې اوو کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پاکه کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منه کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیولي ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونۍ په 15,500 راقۍ یا په 15,300 راقۍ. غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبانې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلي او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دي هغه خو مخکې غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسېدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشهیي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنګټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشهیي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشهیي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوارد د تاریا کې راکړه چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، غاکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا ځیګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو او مهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګواک سره مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دی یعنی له ناروغي سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنې سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاښو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدره توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي. نو د دې لپاره هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بې اشتهایی، دلبدي، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغې ته هیپاتیت مانستر اولی معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوهشي چې د یعنی په ناروغۍ اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد ته د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي، هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي. که د جیګر او یا ایپاتیت اعراض الهم مریض ته ولیدل شو، ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به ایپاتیت بی و سی یا د جیګر یعنی امراض مصاب ده. او اعراض الهم عامه توګه چې لیدل کېږي، دا خستګي ده، اشتها نه لري، دا ضعف و بیالی و تب و او دراست طرف بطن درد دی، یرقان دی، دا تشمیتیازی تیره رنکی گی، او دا بیلیروبین سویه جگی گی، کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی، او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دا بطن تورم او دا پخی شاتا دا اطراف سفلی مونگویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دا پا مخ که دا سترگو زاوینه هم التهاب و تورم کیده شی چی ولی دلشی
که کم معتاد دی تیاتر سنگ واردمخه دی یعنی ناروغی هم ولری، پا دی صورت که نشهی مواد ورتا سمر زیانمند دی.
اگه معتادین چه یعنی او یا جگر مرس اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی، اگوی تا دا دیر مزر دی، او اگه مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی، اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دی. اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی، دوی نو کیده شی چید پا دوه دره کاله که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشی سره سره بیا هم یو نشیی دیینی پا ناروی اختنسی؟
دا چه یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی، دا خو ما ندلیدلی او وزنه لار هم داده شه دوی ترک احتیاطو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریگ دی، دا دمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی. نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چه اغا مواد چه دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پلرژیش و زینی نور شایان چه ده مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اخترشوی وی اغوی نه استفاده اونه که کوشش و که چه ده خپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او که بس خلاص.
پا مرکه که مواوری دل چه تبیل اکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا جگر تا جدی زیان رسوی.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څناوړه اغیزې کوي.
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلی بچی مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار راوخت یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12:30 منځنۍ سپو باندې واوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي، په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم. ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم، هلته مې ښه کاروبار جوړ و، خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم. دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلتن همدغه ذمه ده پلار د تره زوی کېږي دبل لېږلم مواد ورته سبا مواد ور ته راوړم دلته ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې تیا کلي کور هم سایګان هم بازه بازه به سوال کړ نه سیم غاړه به ناست و نه پېدلې وخت کې عملي سو اول تریاکو واوښتم امرو تریاکو په پودرو سمنیسلو زه تیره ویلېږلم ایران ته لاړم
کار میکاوه شرکت که اون شاگردان نیم دلدل یو لکه وانه دست دیمای صاحب جیکس دیل کورتا نیم پیسی را بلا که ولی آلتا نیم دلدل ایساب که وقت می نیم دلدل دست دکم بلی خاطر دلار سمه کار میکاوه پاکم پاته که دل مالتا همان می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده ام دا شخصی کارخانه و که دا وقت اخر که ام دا کارخانه که اون مسیر تصادف نوکه نوری را مرس کرمه تا ایسی نیم را لگلی بکرسه ولی انسان سه روزگار نه مایو بسی کنه خواره سی دا خواه مخواه بیچاره که گی مظلومه که گی سه اواره سو ما دوباره دوتا عملی سوائی ما عمل دو دین نکاوه خالی و بدی ترخیه اما شکمه زجر خوسته هر سده من تا ترخیه خاطری هم داری سده کمپو که پمان باندی بازه وقتی دیگی کنه کورانه که ساید پیلان خو دای دی عباده لری دوی مصره هیچ سکر نسته پلار می داره هم کلا دیوه برور کره کلا دیوه روز کره کلا یو جای کلا بل جای زب خاطر وازه ایما تاکی تنایه ایما یاری می کور جور که تلم ایران تا داری کور بازه شهر می سوه کر کرام آنده میگو خرس کرسه که ما کرایی سی تر نیم روزه میبرسه ای
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چکوی
تا چه غواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دا داس مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سر سم دخمنی که وی
دا ازاده راژیو درنو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلی کورنۍ سره یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو د کابل او جلال آباد په لاره کې تری تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لاره کې څه ورپېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
و علیکم سلام ستړی مشری.
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانه راکه کنه.
خسامه ده خو یو شرط لرو، هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه.
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، که پلار که یوزای دریدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیگم اوس بادارا باز داسی او بولا لکه دا موتر چه تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استادا، خزید روخی زا موتر تا. استادا دا دالا خو خلاصا که چه ماشوما نال تا کینی طول پسی تو که نزاییو
پا دوار استر گو رازه ماشومانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر
او زای پزای شو در زال خیر سر.
پادارا تا دی اولادونه دی؟
او اولادونه بیدی
پا جلال آباد که کار لاره که چنگا؟
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده یه ده اگه واده تا روانی
خاخا اوز پوشوام.
استاز چه که بی؟ پو موتر که ده چرسو سگرته وحی؟
سگرته خوز اخپلا باهم تا تا خوی ندر کهم تا چه مشکل لاری و رو را؟
چنگا ما تا مشکل نده؟ پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول بتا باشو هم دامه طول کورا نیده.
یارا بادارا دیر دارن سره ای زد احلاس کالا کی گی چی پر دیلین موتر چلاوم او ده چرس و سگرته هم ور سره وهم
ده
میوینی چیز بالام نیم وحلی.
گوره استادا مطل دی وای منگای هر او راز نماتی گی پر نشک چوک پر زان نپوی گی هم با زان تباکی هم با مونگ.
یارا کر اختیار در توای ما نو تر تو چی می سگرته نوی وحلی بیخی موتر نشم چلاولی نو نستا خو خدا غورو را
خانو چه داسه ده موتر رو دارو مقصد سره ایس نزو
آخا چه ستا خواب دیگی نبوی چکم
دا دے سگریٹ ہے بمڑکم نور تو وای خوشال شوی
بس خیر ویسی
ہاں ما استاد خبر او منلا اوس نو تا سے ہم زمای وا خبر خو منے کنا د گرمی د ڈوڈی وقت دے او ما سار لا چین دس کلے کستا سے خو خوی نو زب دی ہوٹل کی ڈوڈی وخرم دیر ہو گئے ہم کتا سی نی خوڑلی تا سے ہم وخرے
سامہ دا ورشہ تے ڈوڈی وخرے
دیر وقت نہ تیرا مرورا زر اعظم
سریا دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سي نه وی چې موټر چپا او یې ټکر کی
احتیاط چې چرسی دی خو چې وکوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لاډی لري شوی بل موټر کله پیدا کیږي دا توکل په خدای اوس خو یوا دار سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم
دادے راغلم بادارا زب یو زل داد موٹر ٹیرونا لگو گورم بیا بو نوزو لخیرا
وسریا دی موٹر وان تا دی پام شو کنا سترگی تکی سریوی لکه چی دی روڑی پا پالمائی خدیر چر سوہلی دی
نا پویگم زما اور تا اس پام نو
دادے اوز بو نوزو لخیرا سارا دعاو که دی خیرا
استاد موٹر لگ کرار چلاوا والے دوبرے بیڑے لرے
اور او سڑے مخ کے دے ہم زما سورا خراب کرو تا ویل چ چرز مو ہا سال خاطر میں پوٹل کی سگریٹ ہے ہوا ہو اس بیارا تا وے کی موٹر کرار چلاوا رکھوں نو تا مزدور نہیں ما
چھے سگریٹ ہے دے ہوا ہے
او سگریٹ ہے میں ہوا ماول بیا پلار کی دے سگریٹ ہی جازا نہ رکھوی دیو پرزائی میں دو سگریٹی آنو وحل مولا سگریٹی پراتا کلشوان کا والیشو
وستری یاد دو ہے ستبنا موٹر تیز چلائے
گوستازا داتسکاوی مخکے میں در تو ہوئے چو موٹر لگ پا آراما ہو چلاوا داتسکاوی واجنے مو
مداری گا نمری
استاد تو والے پا خبر رہنا پوئے گے وائے موٹر پا آراما ہو چلاوا
آرام نکی اور دا لس کال دم دس موٹر چلاو ما پرند چخ بلڈی ریوری وکو تو غلط کر از می خپ مشا نا وقت کی گداش نہ دیدن تزما نا وقت کی گداش نہ
وسری اتا پھو کولی تو پرتیس چلی موٹر
وا خلکو انا راش چ موٹر چ بشو ہلا
اوف دا مشمار خو مڑی دا خزا بیچارہ گئی مڑا دا تو دری گا دا سڑے لے کسی جوان دے دے ارورا اے ارورا تو جوان دے
جوان دے خو کاش کے چھے نو جوان دے تردی جوان دے خو مار کھو میر منو ٹول بچیان میں مڑے شو کور میں وران شو زو خوی آوازے چھو زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نا چکا دینا شو بلا او رکھا کے او رکھا کے
دازا دیرا ریو درنو آوری دن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطن Okay.